السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو نوري هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه دو اونیزو خپرونو ته ځانګړې شوې د ښځو لپاره نیمه نړۍ او دغه راز اساسي بشري حقونو خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یوه نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خپور کړی، طالبان د افغانستان په پنجشیر ولایت کې ملکیانو ته د ډلې ییزې سزا په ورکولو سره په جنګي جنایت تورن کړی دی. برتانیا میشت امنیسټي انټرنیشنل ادعا کړې ده چې د غیر قانوني اعدامونو شکنجه او په ډلې ییزه توګه د ملکي خلکو د نیولو چې طالبانو هغوی له خپلو مخالفانو سره د اړیکو په لرلو تورن کړي او شمېر موارد مستند کړي دي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس چې د برېټانیا او متحده عربي اماراتو په سفر وتلی، د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د طالبانو تګلارې معتبرې او مهمې بللې دي. ویس پرون ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د سیمې او نړۍ هېوادونو له نشه یي توکو په پاک افغانستان کې ګټې لري. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده تیر کال د یو فرمان له مخې د کوکنارو او نورو نشه یي بوټو کرل منع اعلان کړل. د راپورونو له مخې په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې له دې بندې سره سره یو شمېر بزګرو کوکنار کرلي او لامل هم دوی ته د بدیل کښت نه ورکول یاد کړی دي. له نشه یي توکو سره د وبخې له نشه یي توکو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو ادارې سکال په سر لیکي ویل 2022 کال کې هم په افغانستان کې په پراخ ځمکو کوکنار کرل شوی و، خو طالبانو هغه مهال د ملګرو ملتونو دا راپور رد کړ. د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال له ملګرو ملتونو د سره صلیب له نړیوالې کمیټې او نورو اړوندو ادارو غوښتي دي چې د دې هیواد په جنوب کې د سیلاب ځپلو بیړنۍ مرسته وکړي. شمیحال زیاته کړې چې سیلاب ځپلي د روسیې د پوځیانو تر کنټرول لاندې سیمه کې اوسیږي او هغو پوځیانو هم همداسې پریښې دي. د اوکراین په خرسون سیمه کې دغه سیلابونه وروسته تر هغې راووتل چې پر دنې پر سند جوړ شوی لوی بند نوکا خوفکا ونړید. اوکراین د بند د نړیدو پړه پر روسیې ور اچوي، خو روسیه به وایي خپله اوکراین دا بند نړولی دی. د خرسون د استوګنې په سیمه کې 2 متره اوبه ولاړې دي چې لسګونه زره کسانې د برېښنا او پاکو اوبو د نشتوالي له خطر سره مخامخ کړي او ډېر څاروي هم وژلې دي. په کراچۍ کې د زبیر انجم په نوم یو ځایي خبریال تر 4 ساعت اختطاف وروسته بیرته خوشې شوی دی. د ازادي راډیو مشال څانګې د دغه خبریال د ورور وجاهت انجم په حواله ویلي چې دغه خبریال د جون په 6 د شپې یوه بجه نامعلومو کسانو د پولیسو په موټرو کې په زور له ځان سره بوت، خو پرون یې بیرته خوشې کړ. د کراچۍ پولیسو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د زبیر انجم له تختمنې وروسته خبریالانو په کراچۍ کې مظاهره هم وکړه. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم خبریالان تختول شوي چې ځینې بیرته خلاص شوي او یو شمېر نورې لا تر اوسه تری تم دي. ټاکل شوی د نړۍ د فوټبال وتلی ستوری لیونل میسي د انټر میامی فوټبال ټیم ته لاړ شي، ځکه د عربستان د الهلال فوټبال کلب د هغه د جذبېدو له هڅو لاس اخیستی دی. د همدې میاشتې په پای کې له پاریس سنت جرمن لوبډلې سره د میسي تړون پای ته رسیږي او هیلې داسې وي چې هغه به سعودي عربستان ته لاړ شي، هغه ځای ته چې دوه نور مشهور ستوري کریستیانو رونالډو او کریم بنزیما تللی دي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د خبرونه ډیره برخه د ازادي راډیو دوه نیوز پروګرامونو ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. مخکې په خبرونو په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو نوي راپور کې چې نن پنجشنبه خبر کړی، طالبان د افغانستان په پنجشیر ولایت کې ملکیانو ته د ډلې ییزې سزا په ورکولو سره په جنګي جنایت تورن کړی دی. برتانیا میشت امنیسټي انټرنیشنل ادعا کړې چې د غیر قانوني اعدامونو شکنجه او په ډلې ییزه توګه د ملکي خلکو د نیولو چې طالبانو هغوی له خپلو مخالفانو سره د اړیکو په لرلو تورن کړي یو شمېر موارد مستند کړي دي. د امنیسټي انټرنیشنل د راپور لمخې ورسته له هغې چې طالبان د 2021 میلادي کال په اګست کې پر افغانستان واکمن شول، د پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو یو شمیر غړي له وسلو او تجهیزاتو سره پنچیر ته وتښتېدل او د ملي مقاومت په نوم جبهې سره یوځای شول. طالبان په خبرګون کې په پنچیر کې لنیول شو وسلوالو غچ اخیستی او همه ملکی خلک په نخه کړي تر څو هغوی اطاعت او تسلیمۍ ته مجبور کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بښنې د نړیوال سازمان دغه راپور بې بنسټه وباله او ویویل
این راپور اساس نداره، هیچ مشکلی در پنچیر دیده نمیشه، او جایی کسی فرار کرده فعلا نداره کوزن
در راپور اساس نلری په پنچیر که هیچ ستونزه نشته، هلته او څوک ندی تښتیدلی او نه هم څوک په غرونو کې ژوند کوي، هلته نه څوک شکنجه شوی یا ځورول شوی. دا راپور کاملا ناسم او غلط ده. د امنیسټي انټرنیشنل د سازمان مشر اګنس کالامار له طالبانو وغوښتل چې په دې غرنۍ دره کې د ملکي وګړو له پنخه کولو لاس واخلي او مستند شوې قضیې دې وڅېړي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې پنچیر په 1990 لسیزه کې پر افغانستان د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ پر مهال یوازنۍ ولایت و چې د دغې ډلې په وړاندې مقاومت وکړ. د افغانستان د پخواني حکومت پوځیانو هیله درلوده چې که پنچیر ته لاړ شي روښایي وبه کړی شي چې دا دره یو ځل بیا د طالبانو د واکمنۍ په وړاندې د مقاومت پر مرکز بدله کړي.
ازادي راډیو تلیرویش ساتا لتاسو سرده.
په پاکستان کې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي ډیپلومات د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې د افغان کډوالو د زنداني کولو لړۍ ودروي. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال کونسل دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې د راپورونو له مخې پاکستان کې د افغانانو د نیولو لړۍ یو ځل بیا چټکه شوې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت داسې مهال له پاکستانه د افغان کډوالو د زندانی کولو د لړۍ درول غواړي چې لا هم سلګونه افغانان د سند او نورو ایالتونو په زندانونو کې پراته دي. تازه د سه‌شنبې په ورځ 25 تنه افغان زندانیان د سند ایالت له زندانونو آزاد او د چمن د لارې افغانستان ته ولېږدول سول. په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل سید عبدالجبار تخاري د دغو زندانیانو د خلاصېدو په تړاو خبرو کې ویلي هڅه کوي پاکستان کې ټول زنداني افغانان را خلاص کړي.
تعداد 25 تن محبوسین با شمول یک خانم و 7 اطفال از زندانهای سند رها گردیده.
د یوې میرمنې او وو ماشومانو په ګډون 25 تنه محبوسین د سند له زندانونو خلاص او د چمن له لارې وطن ته ولېږل شول. هڅه کیږي چې نور پاته بندیان هم چې زندانونو کې پاته دي خلاص شي. موږ د پاکستان له حکومت غواړو چې د افغانانو نیول پای ته ورسوي او پاته زندانیان ژر تر ژره خوشې کړي چې وطن ته ستانه شي.
و ما باقی زندانی ها را هر چه زودتر رها کنه تا که آنها نیز به وطن برگردن.
پاکستان ورسته له هغې د افغانانو د نیولو لړۍ چټکه کړه چې پر پولې دوی ته د اوښتو لپاره د پاکستان ویزه اجباري او د ویزې اخیستل هم په بېساري ډول پیچلی او سخت سول. په نیول سوو زندانیانو کې تر ډېره هغه کسان شامل دي چې د سفر اسناد نه لري، خو مخکې ځینو نیول سویو کسانو شکایت کړی چې د سفر د اسنادو له درلودو سره سره د پاکستاني پولیسو لخوا نیول سوي او ځورول کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له تیرو څو میاشتو راهیسې 2342 افغانان چې پاکستان کې بندیان وو خلاص او هیواد ته لېږلي دي. په تیره وریا حمل میاشت کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د پاکستان له سفیر عبید الرحمن نظامانی او دغه راز یوه ټلیفوني مکالمه کې له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری څخه وغوښتل چې پاکستان کې زنداني افغانان خوشی کړي. د طالبانو حکومت له دې غوښتنو سره سره لا هم له 200 ډیر افغان کډوال یوازې د سند ایالت په زندانونو کې پراته دي او د راپورونو له مخې د افغانانو د نیولو لړۍ وروستۍ ورځو کې بیا چټکه سوې ده. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیله منیزا کاکړ هم مني چې د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو د نیولو عملیات زیات کړي.
دا مهالم د سین په بیل بیل جیلونو کې تر 200 نه زیات افغانان چې دي بنديان دي. امدارنګ د افغانانو د نیولو چې کومه یو سلسله یا د دوی په ځای یو کریک ډاون شروع په هغه کې ډیره زیاته تیزی راغلی ده. په دا وروستو 15 ورځو کې 15 شپږ اف آی آر چې دي مطلب په سلګونه کسان افغانان په کې نامینیټ دي نیول شوي دي.
پرسن ایالت سربیره د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او پېښور کې هم ځینو افغانانو تازه ازادي راډیو ته ویلي چې دیش په ورځو کې پولیس په بیلابیلو پلمو نیسي او ځوروي. په دې کې سلګونه هغه افغانان هم شامل دي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي او دریمو هیوادونو ته د تګ په نیت هلته شپې ورځې تیروي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال شاوخوا 3 میلیونه افغانان په پاکستان کې اوسیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي شریعي او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو عامه خبره ده چې وایي د یوې مشروع او سالمې کورنۍ لپاره واده کول لا دم څخه نیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو. په پیل کې د علوم اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي. مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولې چې دا ژوند سمون وخري. کچیر ته سمون نه خو نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او خځه باندې ظلم او ستم وي او د خځه حق تلف کیږي او خځه ضرر مومي. هلته شریعت اجازه ورکړي ته دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه د مجبوریت لاره نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خو بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده، د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر ختمیږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده. که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همسلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي. بل څوک انتخابي شریعت دغه ته ممانعت نه لري. قران عظیم شان مو فلا تعدلوهن ايا كحنا ازواجهن اذا ترادوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق سولو لمړي خاوند خلاص ول خپل خوخه او خپل شرایط معیارو سره کولای سي له دوهم سلی سره واده وکي او دا واده ممانعت ورته نسته. ممانعت شران ممانعت نسته او خپل اختیار لري. هو کفاعت او انو شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه وړي خپل نوم واخلي وای چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپل دودونو ته لمړي توپ ورکوي. کله چې یو جلې او چا سره نکاب شي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصې دل ساده کار نه دی. که هر ډول سختي او ظلم وي خځې باید وزغمي. ځکه لایوي خوای کورنۍ ورته وایي چې که دا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي. له بله پلوه میړه هم نه غواړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو بعد سره ژوند وکړو. طلاق نه څه خسته. که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي بیا طلاق راکوي اختار به راکوي څه بل چا سره تواده نه سي کوي. تا به زه پرېږدم زه بل چا سره واده وکړي او که ته بیا بل چا سره واده وکړي هغه زما مړ کړم تا به مړ کړم. نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې وي چې هر څومره ستم په موږ باندې وي موږ باید له هغه سړي سره تیر کړو. که چرسي که بنګي که بیرایي که هر رقم سړی باید موږ افغانۍ ښځې د هغه سره ژوند وکړو. ځکه چې هغه موږ ته طلاق نه راکوي. که طلاق راکړي موږ نه پرېږدو چې هغه بل چا سره واده وکړو او که واده وکړو نو هم نن به موږ ژوندۍ پرېږدم هغه کس.
د ننګرهار اوسیدونکي شمله وایي چې تجربو ښودلې چې افغان مېرمنې تر آخري حده پورې کوښښ کوي چې ګډ ژوند یې ګډ واټ نه شي. ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. د اغلې شملې په باور په ژوند کې د هرې ورځې لانجې او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوښۍ سره کیږي بیلتون دې هم د دواړو خواوو په خوښۍ وي.
مثلا ام په نامزادۍ کې چې پرېښودل شوي دي خو نامزدی دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحانی دوره ده، یو بل باید سره وپیژندي او که خوښه نه شو پرېږدي، د دې کې هېڅ مشکل نشته. بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې اول خو ښه باید خلک فکر وکړي، دغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده او په څه خبره باندې سره بېلېږي. که بیا ونه شو نو اسلامي طریقه ده باید بیل شي، او چې بیلیږي باید په رضا باندې بیل شي. ښځه هم حق لري چې هغه مارو لري بېته مثال طلاقه کېږي، څونه وخت پورې ورته ټاکل شوي ده چې خاوند باید د هغې پښتنه وکړي، د هغې ډوډۍ اوبه ورکړي، پښتنه وکړي، او مثال بچي مېرمن ته ورکول کېږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي نو هغه هم څه فیصله مشران کوي، جرګه کوي، محکمه کوي چې ماشومان دي یا کور ده یا ژوند ده که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبره نشته دي، نارینه که طلاق ورکړي هغه د کور هم ورته پاتې کېږي، ژوند هم پاتې کېږي، دستی که ده بلاخز هم کهی بچان هم تی نخلی قصی کم نکیگی. خزینه بیچاره هم پا اوله کس وزیده لیده هم پا آخره کس وزیده لیده. نو دیدی خبر پختنه باید داخل وکی. هم دخسته چه مثال واده پا خوشحاله کیگی باید بیلیده هم دخسته پا خوشحاله وشی. چه کلا وی بیلیگو سره خواه هم نده مشکل پختنه وشی. چه چه مشکل داری تپ دی کور که مثال اقا با وشی یا ده کورانه سر یا ده خوان سر یا ده ماشوم سر یا بی سر یا غی سره پس ده غی ایس مشکل نشته ده سعیده وقت لبه یا دری که سره طول که یا مثال محکمه تزی خابر خلاصه محکمه سه فیصله که که ماشوم ورته ورکه که کور ورکه که اقا مهر ورکه که سه ورکه اقا باید به خوشحالی بنده ده اومنل شی.
میرمن شمله وی لبادا مرغه موک پا داس طولانه که جوند که وچه ده طلاق پا موضوع که یوازی خزی ملامتی گنل کیگی.
د دې خبرې نه یو بله خبره د خلک به جوړی، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلی نه پښتنه وکړي، هلک نه پښتنه وکړي، چې خوښه یي او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي، پس دغه دوی واده وکړي چې کوشش وکړي د ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي واده فامیلونه خپل به خوښه کوي، نو دې کې نارضایی د ښځو د خاوند ډېری. او بیا کله چې مثال ښځه خاوند هم که رضا اوسي یو بل سره نو فامیلونه پکې لاسوهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي، او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جګرخونی ښځې ته رسیږي. او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ته نه اخیستل کېږي، وهل ټوکل خوري، نامبدګي ورته رسیږي. مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کښېني، ورندار مثال خور مور دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده او یا طلاقه شوې ده، او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د دې خبره رسیږي. دغه د لور خسرخیلو ته، د لور د لور خسرخیلو ته، د ماما د لور خسرخیلو ته، دغسې د نورو نورو ټولو ځایونو کې دا اوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې وه وهلې خوړل ټوکلې خوړل بیابېدله وږي به وه تږي به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې یا ته څه در په کار دي یا تا څه حق ده یا دا دی. هغه د هغه وخت کې بیا هېڅ څوک د پښتنې ته نه راځي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي:
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلومه واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. هم د مورګنۍ فامیل او هم د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند له لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډېره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانهو هست کړې ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه یې ښځینه ته هم ورکړي دي. خو پس رفته او درېم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې کیږي چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه یې باید لوړه لاړ شي، هغه که څه د ښځینهو په برخه کې دی یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
اغلی حسنزی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلی هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړه دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه و په څیر انسان خلق شوي دي او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په لی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه و ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه و ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي، زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي. خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختونو لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشحالونکی دی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي چې دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمرانی وایي چې د یو عمر غو مېرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نه ښه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثره هغه مېرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د مېړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې مېرمنو که هر حالت تیریږي د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
موږ څو کټګوري ښځې لرو. یو ښځې دي چې باسواد دي بیرون کار کوي، یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته چې ښځې ډېرې ځورېږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې ځورېږي چې بیرون نه خبره اوسي، تعلیم یې نه کړی، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا بعضې هغه ښځې هم ډېرې ځورېږي چې هغې د تعلیم کچه خصه وي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته که راسو که څه هم په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښوي او یو ډول ځان له دې نه ساتي، خو کله چې یو سړی غواړي ښځې ته طلاق ورکړي ډېر اسانه او عادي یې ورکوي. طلاق کوي بس له کوره یې باسي لیږي. که ښځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي بیا د همدغه سړي لخوا تاوتریخوالی ورسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي. په دې اغلې تاسو راته وغږېږئ. ښځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څه غواړي هغه کولی شي، خو ښځې نشي کولی. هغه هم په افغانستان کې او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي، تر اوسه پورې سړو ورته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواده دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پېژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده که د فتن موږ د طلاق موضوع ترې شو، ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي ښځو لا تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړي، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته دی چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپله طلاق واخلي، د خپلو د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. که د فکر یې چې محاکمو ته ښځې لاړې شي، نو بېرته چې کور ته راځي هم د سړو سره یوه ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زموږ په افغانستان کې شته، تر څو چې زموږ چارواکي او زموږ محاکم دغه موضوع ښځینه و ته برابره نه کړي، زه فکر نه کوم که دا په اسانه طریقه وکولی شي چې ښځه د طلاق واخلي، چون دا د سړي هم حق دی او د ښځې هم حق دی. دا مسایل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې داسې په اسانه باندې او بیا په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډېرې موضوعګانې نورې پاتې. لومړی موضوع زموږ د تعلیم د زده کړې، ګوره د ښځو نه دا حق اخیستل شوی، د کار حق ته اخیستل شوی، تیر هغه څه کوم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړی هغه د هغه ټول ته اخیستل شوی دي. د وزیر قوانینو حق دی، څه د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلي شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه اخیستل شوی دي. تیرې چې موږ لا د طلاق موضوع مخکې کړ، ډېرې نور حقوق دي چې هغه نه ورکول کېږي، خو ستا دا خو هېڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوقو موږ جدا جدا خپرونې درلودلې، چې موضوع اوس هم دغه د میرمنو د طلاق موضوع ده او د دوی حق چې اسلام ورکړی، نو ځکه موږ غوښتل په دې باندې
دا زمینه باید خپله حکومت برابره کړي خزینه ته دغه ستونزه محاکم برابر کی شي، خځه بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکم متلاړ شي او داخل د حق غوښتنه وکي. خو زه فکر کوم چې فعلي شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله،
دا نه کیږي، ځکه دغه تنظیم اساسي فعلا نشته دی چې موږ د ښځو حقوق خدا خو دغه حکومت هم داسې نه دی چې موږ نظام داسې نه دی چې ښځینه ته د زمینه برابر شي چې ښځې دلار شي محاکم ته. دې کې ستونزې شته.
بله، که در تو چې کله یو میرمن په کور کې له مشکلاتو سره مخ وي، حکومت یې غږ ونه اوري، تاسو د یوې ښځې په صفت ښځې ښې درک کولی سئ، په دوی څومره سختي تیریږي؟
ډېرې 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 سختې. زه فکر کوم هېڅ ښځه بدون د سختۍ نشته په کورنۍ کې، په فعلي شرایط کې هغه ښځې دي که په لوړه کچه دي که په ټیټه کچه دي، په هره کچه چې دي ښځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي یا د ټولنې قرباني دي یا سیاسي قرباني دي، یو رقم نه یو رقم ښځې په قرباني دي. دا هیڅ امکان نه لري چې زموږ ښځې دي ټول هغه حقوق ترلاسه کړي بیا هم محکومې دي. نه، زه فکر نه کوم چې دا په داسې ډېره دردمنده ده. او مخکې خو به هغه زمینه برابره او چون زه د ښځو چارو رئیس وم، ښځې چې د ستونزې سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو ته راتللې، دغه زمینه به ورته موږ برابروله، تر محاکمو پورې به تللې. هغه څه چې داسې نه چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دي بهر د دې مسله حل شي، د هغوی په مطابق د دې مسله حل کېدله، مشکلات یې ټول حل کېدل. خو زه فکر کوم اوس به د ښځو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخوا په ښارو کې په لرو پرتو سیمو کې د ښځینه وو هغه غږ ټپ پاتې دی، او داسې ادارات نشته چې د هغې دروازه وټکوي، داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې دی لاړ شي د دې ستونزې حل شي. نو زمونږ چې په کومې خویندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې ښځو، تقریبا 350 ښځې پکې یو، نو دغه مسایلو باندې موږ ټول یاګایو چې موږ د ښځو غږ جګ کړو او د ښځو ستونزې حل کړو. خو په چا حل کې په افغانستان کې هېڅ داسې اداره نشته چې موږ د هغې د ښځو د ستونزو مخکې به د ښځو چارو وزارت او د ښځو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېرې اداره چې د ښځو ستونزې حل کولی. اوس هېڅ داسې اداره نه ګورم چې هلته ښځه ورشي ستونزې حل شي. محاکم هم داسې نه دي. او دلته خو موضوع یوازې نه، نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده، ښځې د ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي. هېڅ به اوس نشي کولی د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي، هغې هېڅ داسې لاره نشته چې هغې لاړ شي هلته خوندي ځای وي او هغې پکې اوسي. د هرې خوانه هېڅ خوانه د هغوی مشکل نه حل نه دی او نه حل کې، نه تنها طلاق موضوع، طلاق ته ور ډېرې موضوعګانې دي چې زموږ ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ډېرې ډېرې موضوع، زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې د حل لاره هېڅ اداره نشته.
هغه وخت تاسو رئیس وایه مېرمنې به چې راتللې چې د دوی موضوع به تر طلاق پورې رسېدلې وه، معمولا په کومو مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بالاخره دغه سړی نه جدا سي؟
زیاتره کورنۍ تاوتریخوالی وو، د یو ښځې خاوند به پوډري وو، یو عمل به یې درلوده، کور کې به یې نفقه نه ورکوله، کور کې به همیشه تاوتریخوالی وو، کور ته به همیشه ناوخته راتلل وو، بدې چې په کوم ځای کې ناست وو هغه عمل به یې کړی وو، چې د شپې به راغله دغه څادر چې بیا کور کې م ټک وهو، بیا به ماشومان او مونږ خوب للو، نه تنها هغه خپله، مونږ یې ټول په همدغه مرض اخته کړي وو. بالاخره مونږ به د کورونه ایسلو نفقه به یې نه راکوله، چې نه به راکوله، بیا مونږ مجبور شو چې دی به ریاست ته راغله، محاکمې سره مو خبره شریکه کړه، محاکم هغه پیدل تبن چې دا نفر نه نفقه نشي ورکولی، دا به یې طلاق واخلي، بیا به یې طلاق اخیستل. زیاتره همدغه کورنۍ تاوتریخوالی به و، حتی د یوې ښځې خبره به تر دې راورسېده چې په هغې به تیل چپه کړي وو، هغې به اور اخیستې وو، هغې به ځان ته اور اچولی وو، ډېرې مونږ داسې قضیې درلودلې. نو داسې مسایل به حده ډېرو، او خصوصا ښځې چې ډېرې تنګې رې نه شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. که فکر زموږ افغاني ښځې ډېرې قهرمانې او تکړه دي، هر نوع ستونزه او مشکلات تاوتریخوالی چې په کور کې به دوی څومره ظلم کېږي دوی په ځان منلی، هغې فکر کوي چې د ښځو همدا حق دی چې همدا ظلم په دوی تېرېږي. خو بیا هم وه چې تنګ آمد بجنګ آمد، بیا مجبور شي تر څو چې د مېړه د خوانه کوم داسې بد ډېر عکس عمل وینېني چې دوی د کوره ونه باسي، دوی ته نفقه نه ورکوي، نو بالاخره بیا دوی طبعا ادارات ته ځي چې دوی ته د طلاق زمینه برابره کړي.
بله، په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی، البته ټول به نه خوي، یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي، نه خپل مسؤلیت مني، او له بلې خوا بیرونم ښځه دی غږ پورته کولو لپاره څه نه لري چې ووزي. اوس تاسې یو ځل بیا غواړم له تاسې نه واورم چې اوس د افغانستان د ښځو وضعیت څه رقم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت یې خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ویټکول یو وزارت و دغه په نامه یو ریاست و محاکم و کار کوو، حتی تر ولایت پورې ټول ځان و اداره، ډېرې ادارات دولتي و غیر دولتي اداره چې د ښځو ستونزو ته رسیدګي کوله، د ښځو شبکه و. نو زه فکر کوم اوس هیڅ هغه اداره نشته چې د ښځو ستونزو ته رسیدګي وکړي. نو د ښځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې، هر څه چې په دې تاوتریخوالی، هر نوع ظلمي، حتی د زده کړې د ماشومانو د زده کړې حق دوی نه اخیستل شوی، د پانتون د نه تنها د ښځو، د هغه ځوانانو، د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناستې دي، نو د هغې نه ډېرې حقونه اخیستل شوي دي. اوس مونږ ښځې ایس د کوم هغه حق چې اسلام مقدس دین ورکړی، نور قوانین ورکړي دي، هغه هیڅ برخوردار نه دي. زما خویندې کې هیڅ شی نه لري، صرف ډوډۍ خوري، هیڅ شی نه لري خور.
بله،
ډېر وضعیت بد دی خوري، هیڅ فکر نشو کولی چې په کوم اندازه بد دی، دومره بد دی.
له رواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ته رسوي؟
بیخي نو کولی شي هغه یو مرض واخلي، بیخي ژوند له لاسه ورکړي، بیخي لیونۍ شي. زه د میرمنو ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د یو انسان ژوند دی.
وضعیت دغه رقم ده لکه تاسو چې په خپله مرکه کې اشاره ورته وکړله. اوس د اوس لپاره د تاسې مشوره به افغان ښځو ته څه وي تر هغه وخته چې حالات بیرته سمیږي، او یو ځای پیدا کیږي چې حداقل دوی خپل مشکل ورته وایي، دوی څه وکړي تر هغه پورې ژوندۍ پاتې شي؟
افغان میرمنې خو باید او کې چې باید قوي وسي، باید خپل مورال د لاسه ورنه کړي، باید ښځې قوي وسي او زده کړو ته مخکې په کور کې د زده کړې وکړي. ماشومان هم د ماشومان زده کړې کوي، هم د دې زده کړې کوي، او تحمل دې وکړي په کور کې چې هر نوع کاري دی باید وکړي، خیاطي وکړي، هر شی چې کوي. دا مرحله په ټولو راغلې ده، دا زموږ په چارواکو، زموږ په خویندو، زموږ په ټولو راغلې ده، هغه چې پخواني حکومت خلک دي. نو زموږ خویندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاسه ورنه کړي، خویندې باید قوي وسي او په کور کې خپلو ماشومانو ته خپل زده کړې وکړي، په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکړي، باید قوي وسي.
بله، او دغو ناخوالو سره چې خاوند له خوا بد چلند ورسره کېږي تر طلاق پورې اړویستل کېږي، دې سره هم تر یو وخته پورې سازش وکړي.
د ښځې عمرې په کور کې تریخ کړی، نو زما په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته، ښځې ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید، او د دې هر نوع ستونزه کومه څه چې د ده په لاس کې دي، څه چې د ده په لاس کې دي، خو ښځې ته باید ښه ژوند او ښه زمینه په کور کې برابره کړي. دا هر څه نارینه کولی شي. ما درته ویل هغه څه چې په لاس کې لري خپل ځان قوي ونیسي، خپل مورال قوي کړي، او هغه څه چې امکانات چې د ده په لاس کې دغه کم امکانات چې دي د ده نه په کور کې کار واخلي، او مېرمنې ژوند باید تاوتریخوالی سره مخامخ، او په دغه لحاظ کېږي چې موږ خپل ژوند ته ادامه ورکړو.
بله، او غوښنه تو ته همداسې دوام ورکوي، له مېرمنې سره روابط خرابې، مېرمن هم د مجبوریت له وجې په کور کې ناسته وي، ورسره هغه ژوند ورسره تېروي، دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومانو باندې څومره بد اثر کولی سي؟
زه پویګم زه پویګم په ماشومان ډیر د مور او پلار خطاو تری خوالې په ماشومان باندې ډیره بد اغیزه کوي. خو زه په دوانو غک کوم منګی چاره نه لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دې لار شي طلاق دی واخې مېړنه چې جدا شي. طبعا د طلاق موضوع زه خپل هم نه خو خوم زه چې ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته او خیندې ته ضرورت لري. زما د ورونه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کې چې وو منګه میشه د ګریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله. مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزي ځکه مونږ د خور چې براتله خور سره بم ډیره خبري کولې دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخر چې به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني. نو کوم دې مسائل په منځ ګریټوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته مونږ به د فامیلونو نه د دوی د کورن د سپینګرونو به د فامیلونو کار اخیسته د دوی د کورانو نه بل اخر دغه موضوع به مونږ ډیره زیاته په منځ ګریټوب سره حل کوله. نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکوله ځکه د یو په توده کې فیصله ښه نه ده. آهسته آهسته به دوی ته لږ مهلت وخت به موږ ورکوو بالاخره به ښځه او میړه دوی ته دې ته راضي شو چې موږ نه غواړو طلاق واخلو موږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. نو موږ هم زما د هغه خویندو نه ورونو نه هیله ده چې په توده کې هیڅ وخت فیصله ونه کړي. بعضې وخت نارینه په توده کې چې جنګ وکړي غږ کوي زما په خوانه طلاق نه دغه موضوع باید نه وي. خیر دی ښځه هم باید حوصله وکړي نارینه هم حوصله وکړي. نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنۍ د فامیلینو په دې جرګې پکې وشي. زمونږ همیشه په ټول تاریخ کې مونږ جرګو ته ډېر احترام لرو او په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګانې مونږ ډېرې حل کړې دي. براله و دې چې حکومتي چارواکو ته وزي باید مونږ په خپلو کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
کور دی ودان مننه ستاسو.
درنګ دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي صفو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي استاد اسمت الله زازای. په پیل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. که څه هم دغه کله چې څوک د گاونډي نوم اوري نو پوهیږي چې گاونډی یعنی څه، خو بیا هم که خپله خبرونه په همدې باندې پیل کړو استاد د تاسو له خولې واورو چې گاونډی چاته وایو.
ډیره زیاته مننه. سلامونه ترما تاسو ته. ډیره ښه پوښتنه ده. د گاونډي نوم چې موږ کلا اورو دا په دې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت موږ ته ډیر نږدې وي، یعنی موږ سره دیوال په دیوال وي، یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغو هغه فاصله چې ده تقریبا تر څلوېښت کورونو پورې ده، لکه څلوېښت کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف. نو تقریبا موږ ویلو شو څلوېښت کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسېږي. او د گاونډي کلمه که چېرته موږ تعریف ورته موقعو دی لغوی کلمه دی جار کلمه تخصر شوی دی چی جار کلمه مجاور تویل کی البتا مجاور هغه نه نگدی خلق تویل کی نو گوندی هغه څوک چی تر نور خلق او حتی تخپل خپلوان او مونته ډیر نگدی خلق دی
bale ډیر زیات مننه چون خبرونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه ده نو راځو دی ته چی دی گوندی حقوقونه کوم دی
ډیر زیات مننه ډیر خپ خبرند دی گوندی خو ډیر زیات حقوق لري مثال یو لغه حقوق څه خدا دی چی هغه په خو بده کی خبرول دی مثال کچیر دا واده وی یا کوم بل مسئله وی هغه ته باید خبر ورشي دعوت شي همدغه سید دوی دعوت پیدا منل شي کور ته ورشي همدغه سید دوی د مرزه پښتنه کول کچیر دوی پښتونز کی وی پښتونز کی باید دوی لاس نه وای وشي همدغه سی کچیر دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري مرسته باید ور سره وشي دوی پښتنه باید وشي په سخت شرایطو کې او داسې نور زیات حقوق دي چې گاونډي په خپل گاونډي باندې درلودلی شي
bale کچیر ښه گاونډي ونه لرو کوم زیانونه مونږ ته اړولې سي
مخکې لدی چې مونږ مثلا کوم ځای ته زو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته غټي ډیر خلک په دې حادثه کې دي د هیڅ دومره زیات پښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګان پښتنه چې کوي تاوان یو ښه همسایا کولی شي مونږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري او بعد همسایا برعکس ډیر بد تاثیر نو بهتره دا ده چې که چېرته مونږ زو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي مثلا ښه همسایا اوسي نو ما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري که څومره کوم اندازې پر خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایا به وي ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي چې ته خپله ښه همسایا ونه اوسې مثال خدای نه خواسته هزار زیات ورسې خلق ته نو تابن نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایګان بد اوسي نو تابن مونږ شاید په غذای کې ډېر په تکلیف شو هلته به جنجال وي ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي او د هر اړخه یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پورې اړه لري که چېرته مونږ خپله ښه اوسو یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو نو تابن دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي
bale یو مشهور خبر ده تاسو به مستعد حتما اوریدلی چې وای اسد خیش یګ همسایه
بالکل تاسو خبرې په تعین سره دا سل فیصده واقعیت دی ځکه په خو بده کې مونږ پوهېږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دي هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی تر څو چې مثال مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کېږو یا مریض پېښېږي خدای نه خواسته یا مثال مرګ درد پېښېږي نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی را رسېږي هغه هم سهګان دي هغه هم زمونږ ګاونډیان دي چې مونږ ته را رسېږي حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم نه وي نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی را رسېږي نو دا په دې نه معلومېږي چې مونږ باید خپل همسایګان ته ډېر حقوق ورکړو حتی د خپل خپلوانو هم ورته همدا متل څخه هم معلومېږي وایي سد خېش کړی هغه همسایه پېښ همداسې دیني په حادیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وینا وکړي او دې معلومېږي چې همسایګان زمونږ باندې ډېر حقوق لري او حتی داسې معلومېږي وایي ځینو حادیثو ویل کېږي وایي که چېرته تاسو په ساله لوی که چېرته مثلا څرمن کې نه ویستل شي نو تاسو باید لومړی که چېرته همسایه مو یهودي هم وي هغه ځنه باید تاسو ته فایل وکړی او همدغسې محمد صلی الله علیه وسلم خپل حادیثو کې ډېر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابه ته ورکړي تر څو د دوی همسایګانو یعنی یو حدیث داسې راغلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مثلا په دې باندې ټینګار کړی چې خپل همسایه ته حقوق ورکړی حقوق ورکړی نو دوی په دې باندې مشکوک شوي چې مونږ په دې باندې هاته وېرېدو چې همسایه مونږ سره هاته په میراث کې شریک شي همدې سره خپله معلومېږي چې همسایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپالي
که اوس دې تاسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپلو خپلوانو کې خو څه نږدې راسره وي همسایه ورته ویل کېږي البته ډېر اندک شمېر دي ډېرې نه هغه خپل حد نه پېژني که نه له خپل حد نه وځي دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بالاخره هغه په تنګوي په دې هکله هم غواړو تاسو خبرې ولرو
بالکل متاسفانه ډېره ښه پوښتنه ده که چېرته مونږ غواړو یو ښه همسایه ولرو نو باید مونږ خپله ښه اوسو نه دا چې دوی په چارو کې بېله حده زیات مثال لاسوهنه وکړو یا مثال ځان بېخي زیات پرته یعنې د دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو همدې څخه معلومېږي چې دا خپله د خپل د ستونزو د منځته راوړلو لپاره یو منبع ده یو سرچشمه ده البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلاتو د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو مثلا د هغوی ستونزو په مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خواسته ضرر ورسوو نو کوم چې حد ده کوم صراحت مثلا اسلام ټاکلی یا مثلا ټولنیزو اصولو ټاکلی د هغه په چوکاټ کې باید مونږ دوی سره رفتار وکړو د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو چې دا خپله خدای نه خواسته د ستونزې رامنځته کولو یا راوړلولو باعث ګرځي
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دي وایي تر دې اندازې ویلي چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړی دي چې دا په میراث کې را سره شریک ووسی. دا موضوع لګروخانه ده
یعنی به څه معلومي کې لکه مخ چې موږ متل ته اشاره وکړه وای موږ وای کنه چې وای د سل خپلوان څخه یو هم سیا موږ ته مخ کنه نو دې سمال میږي ځکه په سختې مشکلاتو چې موږ ته لومړی کسان رسېږي هغه زموږ ګاونډیان دي زموږ همسایا دي ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی شي موږ ته ډېر نږدې اوسي دیوال په دیوال اوسي زموږ ستونزو څخه خبرېږي زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي مرضۍ څخه خبر دي هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر نو دا خپل دې پاتې شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم ته اشاره کړې هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او مونږ ته په دې مثلا الله ښوونه کړې تر څو مونږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنی ډېر زیات ټینګار کړی ځکه یعنی په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه مونږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو چې همدا د دې بشوې چې په حدیث شریف کې هم راغلي دي چې مثلا مونږ په دې باندې ورسو چې تر څو مونږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو نو زما په نظر چې دغه هدایت دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم پم دی کړه
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې خپلوي اړیکې کلیوالي په خاورونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی مثلا په کلی کې چې خپل پوله او پټای خرڅای نو وایي چې په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسیږي یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده په خاورونو کې بیا دا موضوع څنګه ده آیا گاونډای چې کله خپل کور خرڅای له گاونډی نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه
زما په نظر ډیر ښه مسله ته اشاره وکړه بالکل اکثره خدا وزیتونه فرق کوي مثال دغه گاونډی هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده مثال څنګه په څنګه مثلا لخت کاله تکانه یا مثال یو کال مچو میاشت کنه دا ما په نظر فال لري متاسفانه ځینې وخت په خارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې لري ستونزې مشکلات دي حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجیت ورکړي په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ ژوند کړی حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي مثلا رقمت داسې شوي لکه کورنۍ غړي د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه همدې په خاطر کنه نو یوازې نه هدف زما په نظر دا ده او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي هغه پې خبر هم نه یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګېږي هېڅ مشوره نه کېږي چې متاسفانه وروسته به ستونزو لامل کېږي خو دا حق ده زما په نظر چې کله همسایه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نه ځي یا کور جګوي څو منزله نو بهتره دا ده چې خپل همسایه سره لومړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانۍ لري که نه لري یا مثلا ته د دې اجازه ما ته راکوي که نه راکوي نو ما په نظر دغه ټولنیز اصولو کې خو دا بهتره ده چې لومړی خپل ګاونډیان په جریان کې وساتل شي مخکې له دې چې کور څخه وځي همسل خرڅ کړي سل پکراور یا مغربي ورکړي خو په کلو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیاته ده ځکه هلته نسبت دي خرونو د کلو کې اړیکې ډیرې نږدې دي او مثلا د هغه د ژوند کولو هغه وخت چې دغه ډېر اوږد ده مثلا کلونو ته رسېږي نو ما په نظر هلته په کلو کې او په خرونو کې دا مسله ډېره توپیر کوي
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړ دي چې خپل کور په کرایه ورکړي او دوی یو بل ځای اوسېږي سره دې چې کلونه له گاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي د هلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کېږي داسې یو همسایه کینهیي د ډېرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول گاونډیان په تکلیف کړي په دغه عقله باندې څومره دغه د پخوانیو گاونډیانو حق او حقوق ضایع کېږي
زیات ډېر زیات لکه مخکې چې ما هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه کله مو چې دا د کلیو همسایګان یا تر ښارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم تاسو نظر یې مشوره په دې کې څه ده نو دا د دوی حق جوړیږي ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړي همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسو ښه ژوند درسره کړی هغه نه وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول ښه والی مثال په اوبو ویسي کنه نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشده ما په نظر خبر نه ده نو بهتره ده چې مخکې له دې چې دوی وزي یا کور خرچ کړي دوی باید مثلا خپل همسایه سره مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرته داسې همسایه خدای نخواسته راځي کور ته چی هغه د دوی د هزار وضعیت سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه مونږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټو ستونزو وایس ګرځېدلی دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حقوقو څخه دی چې مخکې د وزي یا کور خرڅ کړي. لومړی دوی ته یو پیشنهاد یا غوښتنه وکړي چې آیا ته د دې تمریز کور واخلې یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته ښه خلک په نظر کې لري دلته کښېنه په دې کور کې. نو دا ما په نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کولو لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیایي، مثلا کله ناکله البته دا هم ډېر کم ګاونډیان داسې کېدلی سي چې خپل ګاونډی ډېر په عذاب کا مثلا همیشه غټ واړه شی له بازار نه تګ ورته ګاونډی اسانه یي، مثلا غوړي راکه، مثلا وریجې راکه، مثلا کچالو راکه، دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیز ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی سي؟
بالکل، دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویل دي یو بل لاس باید خپل حد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه، ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثال خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانان تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه بې حد د دین مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه او سبا ته که دوی ورته وي چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپل پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک کړي مرستې غوښتنه وکړي، څومره چې کولی شي باید د مرستې دوام مثلا وکړي، یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستي بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات، دا خپل د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي، یا مثلا خبره لویېږي همدې خبر مثلا که ډېر عامیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی را کنه، نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثلا هغه شی خرابوي بېرته تسلیموي ورته چې دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي، او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا خپل کار مشکل پہ حل کړي، اگر نور سبق اسی صحیح سلامت فلم سے سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثلا دا خومات او یا دا خراب او نو دا خپل هم تاسو پر خپل دي کې نه او ته بغض یا مثلا د جنجال سبب ګرځي ساته ډېرې دې پیسې کې سره جنجال وکړي لو خبر ډېر لوی شي. نو ما پر نظر د خپل د توان مطابق په دې څه مرسته وختل شي، او بیرته هغه چې مثلا دوی مشکل حل شو دي مننن سره سره ورته جوړ تر تسلیم دي.
تاسو د هم سایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله نه کله بیا دغه رقابتونه البته چې سالم رقابتونه دي منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي، مثلا یو ګاونډی جدي بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري، ښه ظروف ګوري، مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سي لکه فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل، ډېره ښه موضوع ته اشاره وکړه. تاسو ګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه ډېرې وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کې مثلا خواړه او مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقې ډېره خیره ست دا پاک دی، مثلا مېرمن یا مثلا کور هغه سیستم دی، نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورزي دوی کې د دې باعث کېږي تر څو دا ښه مثبت پوینټونه ترې کاپي کړي، او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور ډېرو غړو ویل شي فلانی همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو، یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کېږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبې د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي کور ښایسته وي مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا بیرته کور ته راځي هغه خاوند ته داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شي، هغه د دې توان نه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا خنه ده. خو بهتره ده چې مونږ هغه څه چې توانایي لرو هغه ترې نه کاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا تعبیر کړو هغه چې مونږ توانایي نه لرو، یا مثال البته مونږ خویندو لپاره یا مثال د میرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا که نه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا بیا د دې خپله په کورنۍ کې دننه د ستونزو لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپي کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه د خوړو سیستم، آداب، دغه هر څه، او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان درې کاپي کړو. وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل منځ کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپلو منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټي دي، بل کوچنی یا هغه په لوبو کې نه پرېږدي، یا ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل سوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي، او دغه رهنمایي هدایت ورته ورکړل شي چې ګوره هغه مثال هغه اصول چې ته په خپلو کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زویه مثلا پلار دی، یا مثلا تره دی، یا مثلا مور دی، یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورښایي، یا مثلا ورته آداب ورښایي چې دته سلام ورکوه، د لاس کولوه، یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا ده چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شي، ورته چې ګوره همسایګانو سره پام کوه، همسایګانو ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې ده، یا مثال لالا غوندې ده، یا مثال خور غوندې ده، نو یا مثال کوچني ده، دوی باندې رحم شي. نو بهتره دا ده چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو. نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، کلونه څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي، او هزار زیات دم سن نه پوهي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خلینه خاصه کچیر د ستونزو لامل کیږي، نه دا چې د دوی پلار یا تر مثلا مستقیم عکس العمل یا ریاکشن وښيي، یا همسایا زوی مثلا په چپیړه وهي، همداسپانه یا مثلا کوم بل عکس العمل وښيي، دا ډېره ما په نظر بده خبره ده. بهتره دا ده چې ډېر په نرمش مثلا د هغوی کورنۍ غړو سره کینی، ورته رهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوه کړي، نه دا چې دوی مستقیم عکس العمل وښيي، مستقیم د عامه د همسایا زوی، یا مثلا هغه ته عکس العمل وښيي، د هغه خپل ګاونډي ته عکس العمل وښيي، چې دا خپله د لوی لوی ستونزو لامل کیږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډیتوب چې هغه له منځه ځي، او دا د دې پیسې د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي، او متاسفانه لوی جنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو، او خپل ماشومان پوه کړو، او خپل ماشومان پوه کړي، تر څو دغه ستونزو لامل نه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته، له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ، ښې خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپل شخص څخه شروع کیږي. نو که درته ووایم، تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم دغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا اوس رکو برد بد خورد خودلی، تل مو ستونزې مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو. نو اول خدا سي غټ شوز خوشبختانه رمسته شوی نه ده چې خدای نه خسر دی موږ څخه د هزار لیدلې، یا د دوی څخه موږ لیدلې. لومړی چې موږ د همسایه څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا به ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزې لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په چیشي خاطر، او دغه مشکل ستونزې باعث یا علاج څه شی وو. که چیرې دغه د علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات کولو، خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15-20 کاله 25-30 کاله دوی په داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چیرې دوی د دې څخه ځي سبا، نو دوی به ډېرو پسې خفه کېږي، لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهد شوي، حتی دوی خپل پسې ډېر زیات خفه شوي دي، یا حتی کله چې چر لاړ دي ډېر لرې، هلته دوی رفت آمد و مړ ژوندی مثال سره کړي دي، مثلا ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه تاسو موږ شخصي مزل د خپل پوښتنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې موږ یو صحیح کې ژوند کړی، هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې د بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي، او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کړي، او یادول دي نشو یاد نشي رسم سره کړي دي موږ سره مرسته کړي بس څنګه کې هاته د سی وخت شوه چې همزګان مستونزه کې دي په نیمه شپه دوی مثال موږ یا موټر ور سره نه و یا کوم بل مسایل یا پیسې نه وي ناس دی ویم کړي دا ځکه دوی حق د تر تاسو بور کې تر پرونه پورې یو همسایه سره زمونږ ته بخښه ما پندغه کابل خار کې ځان ستوت کې استاد یم نو ډیر زیات مانه خوشاله و نه بل دریم نفر و غسر زه ولاړ ما په مخ مثلا ډیر خبري ورته کړي دسي و دسي خلک موږ سره ډیر مرسته کړي دا مدا تاسو حق ده نو یې ډیر زیات مانه خوشاله تخریب کې زله شپه اسکل موږ سره څنګه څنګه ژوند کړي و دا خپل ټول دې بای سوچ موږ خپل خو یا مثلا دویم خو مرسته سره کړي دا ټول سپور دوی یادول
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
ژوند دی اوسئ
درمنه دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاق باندې خبري وشولې او لمون سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پر ځای کې چې است علامه مل او ملګری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سر کم مستون سداری آتی زر تا زر خال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایمه غوامی مال می طول می در بدر رسو
لعوریدون کو عوریدون کو تا
ده منخفلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ده زان حقوق ده بل حقوق ده گاوری
پل سادا او روان جبه
او کچیر میدال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.